یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې راسره طاهر روشان همکاري کوي. نن د دې خپرونې د سر موضوع د دشتي برشي پر یو ورزشي کلب او دغلته پر خبریالانو د پرونیو بریدونو په اړه تازه جزئیات دي. په دې موضوع د خبریالانو او ورزشي کلبونو عکس العملونه هم درسره شریکوو. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان په استوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کابل د پرونیو انتحاري حملو د وژل شویو شمیر 15 تنو ته زیات شو. د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو وغوښتل چې د یو دو افغانانو د ناسمو کارونو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل: د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشتي برچي په سیمه کې د تیرې ورځې د دو انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل ګارنیزیون قمندان جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نوي نور ټپیان شوي دي.
در مجموع 95 نفر زخمی است و 25 نفر هم شهید.
دی وی ټولټال 15 نیوی تنه ټپیان شوی او 15 شهیدان شوی. ټول ملکی وګړي دی او په وژل شویو کې پوځیان نشته، ځکه چې هغوی هلته نه ول. تر دې مخکې افغان چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 21 او د ټپیانو 8 شوډلی وو. د قلعه ناظر په سیمه کې لومړی حمله په یو سپورتي کلب کې دننه او دوهمه هم تقریبا 40 دقیقې وروسته د همدې کلب مخې ته د موټر بم په وسیله وشوه. په وژل شویو کې د تلو نیوز دوه خبریالان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په یو بیان کې پر ملکیانو د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. لبل خاده ملګرو ملتوم رستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې د کابل پرونی حمله پکلکه وغندله. یونما وای د تروریستي برید د کابل عام شاریان له قربانیانو سره مرسته کوونکی او خبریالان په نخه کړی دي او دا ډیره بوجدون کړه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د وسلوالو مخالفانو د یوه سر ګروپ په ګډون 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د غزنی امنیت قمندانۍ د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي دا برید د چهارشنبې په ورځ افغان هوایي ځواکونو د قرباغ ولسوالۍ په خیرنه چوک سیمه کې پر دوو موټرو چې وسلوال پکې سپاره وو وکړ. د وسلوالو د وژل شوي سر ګروپ نوم حضرت ولی ښودل شوی دی. د تخار امنیتي چارواکي وایي پروي امنیتي پوسټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 سرتیري وژل شوې دي. د تخار د امنیتي قمندانۍ ویاند خلیل اسیر نن ازادي رادیو ته وویل چې د حمله تیرش په ناوخته د خواجهغر ولسوالۍ د قندهاري قشلاق په سیمه کې وشوه. د اسیر په وینا وسلوالو طالبانو د حمله د یو پولیس په همکارۍ چې ورسره ارتباط درلود کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه لازادی رادیو آوری. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستانی چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. مایک پامپیو په دې سفر کې چې د امریکا د پوځ دوی درسیز جنرال جوزف دانفورد هم ورسره ملګری وو، له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشي، د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیدر ناورت په یو بیان کې ویلي پامپیو پاکستانی چارواکو ته په ډاګه وویل چې دې ته اړتیا ده چې پاکستان د هغو تروریستانو او سختدریزو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي چې په سیمه کې سوله او ثبات ګواښي. ایران وایي که روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتومي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتومي پروګرام او د یورانیمو غني کول به تر پخوا په ډیره لوړ اندازه بیرته پیل کړي. دا خبرداری د ایران د اتومي انرژي ادارې د چهارشنبې په ورځ ورکړ. د ایران دولتي تلویزیون د دې ادارې د ویان بهروز کمال وندی په لقوله خبر ورکړ چې ویلي دي که زموږ شریکان دغه اتومي تړون ته شا کړي، موږ به بیرته اتومي پروګرام پر مخ کینی کچه نه بلکې تر هغه هم زیات په پرمختللې بڼه پیل کړو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس په نن په نوې ډیلی کې له هندي جګپړو چارواکو سره خبرې وکړې. پامپیو پرون د هند سیمه ییز سیال پاکستان ته لاړ. په نوې ډیلی کې د خبرو محور به د هند د هغه پلان چې له روسیې د S-400 ډوله هوایي مدافع پرمختللې راکټي سیستم پیری په ګډون پر ستراتیژیکو او امنیتي مسئلو راڅرخي. د امریکا متحده ایالاتونو له هند څخه غوښتي چې پر دې معاملې له سره غور وکړي او ویلي دي چې د روسیې له دفاعي کمپنیو سره چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دا ډول معامله شایي د دې سبب شي چې دا هیواد له بندیزونو سره مخامخ شي. په 2016 میلادي کال واشنگټن نوې ډیلی خپل لوی دفاعي شریک وباله. پامپیو د تیرې سه شنبې په ورځ وویل هند د امریکا یو واقعي ستراتیژیک شریک او د هند پاسفیک د ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره یو ډیر مهم لوری دی.
دوستانو خبرونه بل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیل زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت یو غړی کتلی شي. کابل کې په دشتي برشي کې پر یو ورزشي کلب پرونی یو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د مړو شمیر 21 ښیي، خو د کابل ګرنیزون د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنه ښودلی. د پیښې په اړه به نور تازه جزئیات او د بیلابیلو لورو تازه څرګندونې درسره شریکې کړو. همدارنګه به د خبریالانو د دفاع د یو شمیر ټولنو عکس العملونه ولرو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو د دوی په ورزشي فعالیتونو باندې اغیز کړی او دوی د راتلونکي لپاره اندېښمن کړی دی. باور هوتک د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال دی. دی وایي
بیخي نا امید دي د ورزشکاران اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لار اچول کیږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ امنیتي تدابیر نه لري.
پر اقتصادي خبرونو سربیره بدام واوري چې د دایکندي ولایت د کیجران او نوامیش ولسوالۍ د طالبانو د ګواښ سره مخ دي. دا خبره د دې ولسوالۍ ولسوالانو کړې ده او دوی وایي دغه اضافي سرتیرو ته اړتیا لري. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درته خبرو. ساسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم پام دی خبرونه کې خبريږي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برشي کې پر یو ورزشي کلب د پرونیو بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر 21 تنه یاد کړي. د ټپیانو 15 تنه خودلې دي. خو د کابل ګرنیزون بیا له ازادي رډیو سره په د کابل د ګرنیزون چارواکو بیا له ازادي رډیو سره په څرګندونو کې ویلي چې د پرونیو بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلې دي. موضوع په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا اوس را سره له کابل نه د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام دا راته وایي چې لومړی د تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات څه دي، چارواکي څه وایي چې د پیښې تلفات څومره دي او همدارنګه څوک شامل دي په مړو او ژوبلو کې؟
ډېره زیاته مننه ان صاحب. څو شېبې وړاندې چې زه د کورنیو چارو وزارت سره وغږېدم، د مرکې په شکل باغه وروسته نشر شي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي وویل چې وروستي ارقام چې دوی ته رسیدلي دي، شپږ ویشت تنه د کابل په پرونیو دوه غبرګو انتحاري حملو کې وژل شوي دي او یو نوي تنه نور ټپیان دي. خو د کابل د ګارنیزون قومندان مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه حملو کې د دوو خبریالانو په ګډون 25 تنه وژل شوي، نویتنه نور ټپیان دي. خغلی مراد ویل چې لومړی حمله د قلعه ناظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې او دوهمه انتحاري حمله چې د موټر بم په وسیله باندې وشو د وژل شوی او ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شو چې د غمره مرګ ژوبلی واړوله. دی وی کوم تروریستی حمله چې تیر ورځ د شپږمې امنیتي حوزې د قلعه نجارا په سیمه کې رامنځته شو، لومړی په یو سپورتي کلب کې او وروسته کله چې خلک د ټپیانو او د مړو د انتقال پر مهال باندې سیمه ته لاړل، بل موټر بم چاودنه رامنځته شو چې په دغه پیښه کې ټول 25 تنه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي چې په دې کې ټول ملکیان دي او نظامی خلک. کې نشته. خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه حمله کې وشتنه وجل شوی او واتیا نور اټه بیان دي. په کابل کې د تلو نیوز په نوم د وی خپلواکي رسنۍ مسولین ویلي چې په دې حمله کې د دوی دوه تنه یو خبریال او یو هم تصویر اخیستون کې وجل شوی دي. په همدې حال کې په افغانستان کې لا آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه هم ویلي چې په دې پیښه کې د تلو ټلویزیون د خبریالانو سربیره درې نور خبریالان چې خورشید او خورشید ټلویزیون او یک ټلویزیون پورې مربوط دوی ټپیان شوي دي. دا په روان کال کې څلورمه حمله ده چې ګڼ شمېر خبریالانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. له دې وړاندې د روان مریض کال د سور د میاشتې په 12مه نیټه د کابل د ششترک په سیمه کې د یوې انتحاري حملې له امله د ازادي راډیو د درېو خبریالانو په ګډون نه تنه وژل شول. په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بي بي سي راډیو خبریال احمد شاه ولدي نږدې یو اونۍ وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغن هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو باندې وژل شوی وو. خبریالان وایي روان کال د دوی لپاره خونړۍ بلل کېږي او د جګړې لښکېلو اړخونه غواړي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې دغه ورزشي کلب ته چې د معلم په نوم ډېر زیات لوبغاړو هلته حضور درلود ورته راغلي وو. دوی وایي د هم پیښه چې ډېره زیاته زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال باندې رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی که خودم رسیدم اونجا وضعیت قسمی بود که صحرای محشر ما زیاد دفتاده بود، نفر بسیار به اندازه بود دیگه، آمارش در بالای 100 نفر شهید زخمی است.
نام مغلان سرباز اینجا آمده ایم که 2-3 نفر هم اینجا زخمی داریم، یکی هم معلم که دستش میگه قطع شده، این دوتا دیگه هم بچه مامای بس که یک جن نصفت دامادم هست. خب
د کابل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي او هغه امنیتي مسؤلینو سره چې په دغه پیښه کې غفلت کړی دی هغوی نه به خامخا پوښتنه کیږي او هغوی به د قانوني چلند سره مخ کیږي. د دغه حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه اخیستی دی. دغه وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم د کابل په همدغه سیمه کې د اکثره خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو د بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللې ده. په دې بیان کې راغلي چې خغلی غنی ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته په ډیره بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د ترنګوالي په اړه د څیړنې پیل کړي. بلیان سره
ډیره زیاته مننه اکرام د تاسو له معلوماتو نه. د تاسو یو مرکه موږ ته رسیدلې ده د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره ده او د امدی پیخې په څرنګوالي مور سره خبرې کړې دي. دا مرکه مو اوریدونکو ته خبرو خو تر هغې مخکې راځو دې ته چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو د دوی په هیواد کې د ورزش راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې مرسیال باور هوتک ازادي راډیو ته ویل چې ورزشکاران په هیڅ ډول سیاست کې نه دي خیل، خو دا څوم زل دی چې د مخالفینو لخوا پناخه کیږي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه تفصیل لري.
په کابل کې د میوند په پهلوانۍ کلب انتحاري حملې د ورزشي ادارو او لوبغاړو توند انتقادونه او اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تېرې ورځې په حمله کې داسې کسان هدف ګرځول شوي چې هیڅ ډلې پورې تړاو نه درلود او یوې سالمې سیالۍ ته راغونډ شوي وو. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ورزشي مرکزونو حملو په دې تړاو د امنیتي ادارو نه پاملرنې سخت اندېښمن کړي دي.
ډېر باید متاسف سره زه ووایم چې دا اولینی بریټ نه ده. په دې مورد کې امنیتي ارګانونه ډېر کمزوري او ضعیف دي، داسې یو کم خاص تدابیر نه لري. په دې مورد کې بیخي ناامیده دي د ورزشکاران. اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لار اچول کېږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ امنیتي تدابیر نه لري.
دی وایي د هرې سیالۍ مخکې اړوند د حوزې په جریان کې اچول کیږي، خو لیدل کیږي چې امنیتي حوزې لازم اقدامات نه ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره له دې چې د خلکو د امنیت خوندیتوب خپل مسؤلیت ګڼي وایي چې د داشان پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی او دوی په دې برخه کې خپلې هیڅ ډول هڅې نه دي سپمولي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دشتې برچی سیمه کې د میوند پهلوانۍ په کلب د چهارشنبې د ورځې په غبرګو انتحاري حملو کې 25 ملکیان چې ورزشکاران، نندارچیان او دوه خبریالان پکې شامل دي وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې نږدې 100 کسان ټپیان دي. دا په افغانستان کې پر یو ورزشي لوبغالی او ورزشکارانو لمړنۍ حمله نه ده، بلکې لدې وړاندې هم په کابل او ننګرهار کې د کرکټ لوبغالی او په پکتیکا کې د والیبال په میدان خونړۍ حملې شوې دي. د تیرې روژې په میاشت کې د ننګرهار په یو کرکټ لوبغالی کې دریو پرله پسې حملو اته کسان ووژل او نږدې 1.5 نورې ټپیان کړي وو. له هغې مخکې تیر کال چې په کابل کې د شپږیزو سیالۍ ترسره کېدې، پلی حمله کوونکي د کرکټ نړیوال لوبغالی ته رسیدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړه. دغې حملې درې کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړي وو.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د غرمې 12:15 خو ته د کابل د دشتي برشي د پیښې په اړه لا هم ځینې مطالب او رپورټونه لرو. د کورنیو چارو د وزارت د ویان سره د پیښې په څرنګوالي او تفصیلي مرکه لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته. له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په روسیه کې د یو شمېر هیوادونو د سوداګریزو مالونو نندارتون جوړ شي. د دغه خونې مرستیال خنجان الکوزین آزادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې به شاوخوا شل افغان سوداګر او د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونې پلاوی هم ګډون وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغه نندارتون په څنډه کې به د افغان سوداګریزو مالونو د تعرفې د زیاتوالي په اړه د کابل او مسکو ترمنځ سوداګریز تفاهم لیک هم لاسلیک. د معلوماتو په اساس د مسکو په دغه درې ورځني نندارتون کې به د افغانستان وچه تازه میوه، زعفران او قالینې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له روسیې سره کړکیچونه د دې لامل شوي چې د کابل او مسکو په سوداګرۍ ناوړه اغېز وکړي. دوی تمه کوي چې په روسیه کې جوړېدونکي نندارتون او کانفرنس به وتوانېږي چې له دغه هیواد سره د راکړې ورکړې کچه لوړه شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې په ګردیز ښار باندې د وسلوالو د احتمالي حملې د شایعاتو له خپرېدو وروسته د دغه ولایت اقتصاد متضرر سوی. نصیر علمیاتن آزادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو له لوري د پکتیا په مرکز د لوی حملې په اړه له راپور خپرېدو وروسته سوداګرو له ګردیز نه مالونه ایستلي او خپل ګودامونه یې خالي کړي دي. نوموړی زیاتوي د سوداګرو دغه اقدام د پکتیا د خلکو په اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی. ښاغلی علمیات وای اوس چې وضعیت یو څه د ډاډوال دی، سوداګري زرا کړه ورکړه عادي حالات نه درغلي او په لوړه کچه سوداګري اوس هم نه تر سره کیږي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو به یو بوري قزاقي وړو 2000 افغاني، یو 50 کیلو د بوري 1400 افغاني، درې نیمه نه وریجې 2000 افغاني، 14 لیتر غوړي 1000 افغاني او یو لیتر پېټرول 1500 افغاني او یو لیتر ډیزل 1400 افغاني. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ سارو پوړاندې د افغان یو بې یو امریکایي ډالر 40 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغاني 20 پوله، یو سټالینګ پون 490 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 900 افغاني 55 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغاني او زر پاکستانی کلداري 515 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د کابل د پرونی پیښې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان نصرت رحیمی سره تفصیلي مرکه لرو، خو مخکې تر هغې زو نړیوالو او د سیمې مسلې ته. د امریکا او هندوستان چارواکو د سیاسي او امنیتي اړیکو د پراختیا په هدف نن په نوې دلی کې خبرې وکړې. په دې اړه چې دغو چارواکو په هندوستان کې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي، ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس را سره په استډیو کې ده. ملالۍ جانې، امریکایي چارواکو په هندوستان کې له هندي چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟
مننه انسب. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس او د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د هندستان د بهرنی چارو له وزیر سوشما سوراج او د دفاع وزیر نرملا سیتارامن سره دوه په دوه خبري وکړي. د نړۍ تر ټولو لوی دواړي دیموکراسي په دې ورستوي کلونو کې اړیکې پراخ کړي او غواړي په آسیا کې د چین مخ پر زیاتېدونکو نفوذ محدود کړي، په ځانګړې توګه په پاکستان، جنوب ختیځ آسیا او هندي سمندر کې. میټس خبريالانو ته د نوې ډیلی پر لار ویل زما سفر د دې قوي ښکارندوی دی چې موږ هندوستان په تر ټولو نږدې ستراتیژیکو ملګرو کې ګڼو. هندوستان ته تر تګ مخکې پامپیو پاکستان ته سفر درلود.
د پاکستان اړوند هغه کومې اندېښنې دي چې دواړه امریکا او هندوستان په شریکه لري؟
انسب هندوستان او امریکا دواړه په دې باور دي چې پاکستان د هندوستان او لویدیځ پر ضد سخت دریځ ته خوندې ځایونه ورکړي دي. پاکستان دا تورونه رد کړي. دواړه امریکا او هندوستان غواړي د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به یې امریکا وکړای سي پر هندوستان نور حساس نظامي تجهیزات وپلوري. امریکا دوهم هیواد دی چې هندوستان ورڅخه تر ټولو زیاتې وسلې پیري. په تیرو لسو کلونو کې د دغو هیوادونو ترمنځ د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیر او پلور موافقې سوي دي. د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې موافقه به د ساتونکو بي پیلوټ الوتکو هغه ډول پیرلو ته لاره پرانیزي چې په وسلو سنبال وي. کارپوهان په دې باور دي چې د موافقې لاسلیک به د امریکا فرصت کم کړي چې تر موافقې مخکې کولای سول د روسیې وسلو پیرلو په خاطر پر هندوستان بندیز ولګوي. هندوستان غواړي له روسیې څخه S-400 لمځکي هوا ته د توغندیو سیستم وپیري. امریکا پر روسیه دومره بندیزونه لګولي چې له مخې هر هیواد چې له روسیې سره د دفاع او استخباراتو په برخه کې راکړه ورکړه کوي هم د امریکا له نورو بندیزونو سره مخامخ کېدای سي. خو د دفاع په برخه کې یوه نوې لایحه د امریکا ولسمشر ته واک ورکوي چې یو شمېر هیوادونو ته د ملي امنیت د ګټو په خاطر تر بندیزونو ورتیر سي.
ډېره زیاته مننه ملالۍ بشیر و چې د هندي او امریکایي چارواکو دا نننیو بحثونو په اړه خبر کړو. دوی په نوي ډلې کې نن دا بحثونه کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم بیرته کابل ته ځو. لکه د خبرونې په پیل کې مو چې د کابل د پرونیو بریدونو په اړه له خپلو همکارانو جزئیات واوریدل او د بیلابیلو لورو عکس العملونه او همدارنګه د پیښې د تلفاتو د شمیر په اړه مو وروستي معلومات درسره شریک کړل. زما همکار اکرام الله اکرام د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې هم په سر کې د قربانیانو د وروستیو ارقامو د شمیر پوښتنه ځینې کړې ده. مرکه اورو.
ډېر زیاته مننه. په تېره شپې په دوه تروریستي پېښو کې له بده مرغه زموږ 26 تنه قدرمن هېوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. شهیدانو کې 2 نفره د پلوټ ډیویژن زموږ قدرمن خبرنګاران او خبریالان او په ټپیانو کې بیا د یک ډیویژن د فرشي ډیویژن او د میوان ډیویژن 5 نفره ټپیان لري.
رحیمی صاحب دا د ارقامو په اړه ولی زیاتره وخت زده او نقیز راپورونه ورکول کیږي؟ ساسي د ګارنیزون قومندان وی 25 تنه وجل شوی 15 ټپیان دي. د کابل امنی قومندان وی 30 تنه وجل شوی دي. لنوی نه ډیر ټپیان دي. اصلا د دې ارقامو تغییر ولی رامنځته کیږي؟ د څه خوب نه وی چې همغږي موجود نه ده؟
په بعضو مواردو کې به موږ د اتحاد سره د خپل کورنیو چارو وزارت د وزارت اتحاد سره په دقیقه توګه دغه همغږي او هماهنګي موږ موجوده ده. خو ځینو مواردو کې داسې وي چې دا فتن موږ نه خبریالان معلومات غوړي او یا هم موږ د افغانستان خلکو ته معلومات ورکوو. ابتدایي ارقام ورکوو چې مثلا 15 نفره دا بیا تغییر خوري. بیا د تعداد تغییرېږي ځکه چې بعضې کسانو حالت چې وي صحي حالت وخیم وي هغه شهیدانېږي زخمیان. البته په دوه ارقامو کې دا رقم تفاوت راځي چې نهایي بیا بیا موږ وروسته وخت غوړو چې یو لس ساعت وروسته یا اته ساعت وروسته کله چې مکمل نهایي کې به خلک سره شریکوي.
رحیمی صاحب سره لدی چې په نږدې راتلونکي کې د محرم مراسم هم را نږدې کیدونکي دي. لدین وړاندې د کابل امنیتي چارواکو د افغانستان کورنیو چارو وزارت د امنیت ډاډ ورکړی ویلي وو چې د محرم د ورځو پر نږدې کېدو سره به ځانګړي امنیتي تدابیر نیول کیږي. خو پر لپسې په همدغه سیمه کې ورته حمله کیږي دنی رامنځته کیږي. نو ولی اصلا مخنیوی نه کیږي په دومره یو مهمه سیمه ته چې هلته د محرم د مراسمو د پاره تبن امنیتی تدابیر نیول کیږي؟ بیا هم د چاودیدونکو توکي او ډک موټر پرسیږي او بل اخر خلک هدف کوي.
لا بده مرغه د افغانستان د خلکو د دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفاده سره په غیر انساني توګه په وحشي توګه په بربری توګه په استفاده کوي. په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. باوجود دی هم ټولو امنیتي مراجعو ته ټولو کشفي مراجعو ته ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو او کوم مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او پلاره اچوي دیگو د امنیت څنګه مخه جدي اقدامات په پلاره واچوي مو همدا اوس په لومړی درجه وزارت کې په هلته ډیری یغشون پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عامو وګړو دي له بده مرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي. یعنی دوه ورځې به مخکې هم موږ څلور نفره مشکوک کسان ونیول او درې نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه یې طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې پاړوان خو څوک نه دي نیول شوي، تحقیقات پیل شوي.
دقیقا د هغه پیښې د لحظې نه وروسته چې دا پیښه وشوه دغه نو وروسته تحقیقات په جدي توګه پیل شوی دی. یو څه چې تاسو ته تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته او د دغو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ همدغه دی چې هر چا چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغو سره به قانوني برخورد کېږي.
رحیمي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې ته کرا شو، له دې نه وړاندې شش درک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا نهو خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او وژل شوي. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند د لاسه ورکړي. اصلن ملامت سوګ دی په داسې حال کې چې په ششدره کې کومه پیښه وشوه لاغې نه وروسته افغانستان کورنیو چارو وزارت ویل چې خبریالان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پرېښودل کېږي او تر هغې پورې چې سیمه تصفیه شوې نه وي. خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه. اصلن تاسې ملامت سوګ ګڼئ خبریالان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلن څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ. په ځینو مواردو کې چې زه خپله شاهد یم، په داسې موارد چې رامنځته کېږي هلته زه چې خپله د وزارت استازه یم، کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ خبرمن ژورنالستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس د دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
دوستانو، نصرت رحیمی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند چې د کابل د وروستۍ پیښو او په دې کې د وژل شوو خبریالانو، ورزشکارانو او نورو عامو خلکو په اړه یې څرګندونې کولې او جزئیات یې وړاندې کول.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندهار د پوهنې چارواکي وایي سکال به په دې ولایت کې 6000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي او دغه راز به هڅه وکړي چې د شاوخوا 130 تړلو ښوونځیو څخه یو شمیر د زده کوونکو پر مخ بیرته پرانیستل شي. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل وړاندې د یو شمیر ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي، د ښوونکو د ظرفیتونو د لوړوالي پروګرامونه عملي کړي او د ورکول سوي هدف له مخې به سږ کال د کندهار په کچه 6000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د نوو زده کوونکو د جذب پروسه د کندهار په ټولو ښوونځیو کې سر له اوسه پیل شوې ده.
په دسمبر کې به تعلیمي کال راپیل شي. موږ بشپړ تیاری ورته نیولې دي. موږ د 6000 په شاوخوا کې تارګیټ په پلان کې نیولې دي چې د څه وکولای شي چې نوو زده کوونکي موږ د بیا کړو.
سمیمی وایي د تیر تعلیمي کال په جریان کې وتوانېدل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې دیش بابا تړلې ښوونځي بیا د زده کوونکو پر مخ خلاص کړي. خو په خبره چې لا هم په کندهار کې 130 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ د کم تشکیل او د ودانیو د نشل عمله تړلې پاتې دي. نوموړي وایي سږ کال به بیا هم دوی د مرستندوی بنسټونو سره په ګډه په ولسوالیو کې د بندو ښوونځیو پر خلاصولو کار وکړي.
او به کولای شو چې هغه ښوونځی د مشرانو په همکاري باندې یو ځل بیا خلاصې کړو پرانیزو تر څو هغه ماشومان چې هلته د زده کړې محرومه دي هغوی خپلې زده کړې بشپړې کړي. کوم دا مشکل چې موږ همیشه ویلی دي د دغه بندو ښوونځیو علت چې علت یې بندې دي د تشکیل کمښت دی او د هغه تر څنګ د تعمیراتو نشتون دی.
کندهار په خپل تشکیل کې ټول 400 ښوونځي لري چې 130 د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا د کومو امکاناتو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. که څه هم د پوهنې ریاست مسؤلین د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د پوره چمتووالي خبرې کوي، خو لا هم د کندهار د پوهنې پر پس بهیر باندې ګڼې نیوکې موجودې دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د کندهار څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې دغه ته د پونې چارواکي وایي سکل به د دې ولایت کې شپېته زره نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي او همدارنګه به د یو شمېر تړلو ښوونځیو د پرانیستو هڅه وکړي. دغه ته د ریپورټونو له مخې یو سلو شل ښوونځي تړلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدلی شئ. اوس هم د سیمې افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له عصمت ساروان نه اورو.
د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو وغوښتل چې د یو دو افغانانو د ناسمو کارونو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشت برچی په سیمه کې د تیر ورځې د دو انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل د ګارنیسون قماندان جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نوي نور ټپیان شوي دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د وسلوالو مخالفانو د یوه سر ګروپ په ګډون 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د تخار امنیتي چارواکي وایي پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس به نن په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبري وکړي. ایران وایي که روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتمي پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا په ډېر لوړ اندازه بیرته پیل کړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. که زموږ ویب پاڼې ته ورشئ هلته زموږ ریپورټونه، مطالب، اونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د خبرونې دوهمې برخې ته راځو. وروس مخکې له دینه چې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع په ژوندۍ بڼه بحث ولري، په مکړی یو کلی زرغګونو ډرامې ته.
یو کلی زرغګونه
کلی زرغه ګونر رامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې قمداغا او میرمن مریم د کور او دفتر د کارونو ترڅنګ د لیکلوست د زده کړې کورسونه هم وایي. جالب ایدا ده چې د دوی ماشوم زوی دلاغا له دوی سره په لیکلوست کې مرسته کوي. اوس به واورو چې لدینی خون کې زینب نه څوک د مشورې غوښتنه کوي.
خدیجه، همدلته د کورس میدانې په چمن کې بکینو او خپل خبره بدیم وکي.
سمه ده معلم صاحب زینب.
هغه دی نور خزیم جونیم لاړی په ډاډه زړه به خپل غم در سره وژاړم. غم دی خدای لری لری. دا وایي چې کومه نوې لانجه ده کما هغه د میراث د حق خبره ده.
بس څه زړې لانجې او څه نوې دي. ورور مچ په خاون باندې دی ما وار کړی و له هغې نه خو خبره یې.
او خدای فضل کړو بیر په ونه لګېدلو.
ته ښه وایې چې نه مې ورور د خون څښتن شو او نه ماته یتیمان را پاتې شول.
خدیجې زړه دې په آرام کړه، زما ظلم نه راده په خامه بانه ژړا راځي.
ښه ده نو خبره مې دا کوله چې زما زړه و چې په ورور باندې مې عریضه وکم او ته یې راته ولیکې. خو
ښه نو بیا دې څنګه خوښه شوه؟
خاوند ته مې ورور له ملک نواب سره په وزر راغلی و چې عریضه دې نکوي او خبره به د کلي په مشرانو خلاصه کړو.
ښه نو ستا څنګه خوښه ده؟
نه پوهېږم، زه خو تا ته راغلم چې تا سره مشوره وکم.
هفری، مشوره خو ښه خبره ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دا وایي چې د کلي ولس په مشرانو کې به زما پلار هم وي.
هو، ویله چې مولوی صاحب هم پکې وي.
چې داسې ده بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه، پلار مې هېڅکله ستا له حق نه نشي تېرېده، ځکه چې د میراث حق الله تعالی درکړی ده. رښتیا بله خبره هم ده.
کومه خبره؟
دا چې عریضه ونه کې او خبره مې پلار او د کلي مشران خلاصه کي، له ورور سره به دې وروري هم نه خرابېږي.
ته ښه وایې زینب، خو که ورور مې د مولوی صاحب خبره ونه مني بیا به څه خاورې په سر بادوم.
بغره باران ده بکلی راغل سراونا موسا گل جوڑ کل غلر گئیو غٹم بارنا.
واوا واوا زودی پت مشا موسا گلی تا وگو رئی لکلا نچی دکوی دی حق پیش وائی اونا ساختا ساختا کارو نکاوی.
ساخت کارو نکو با خود کم آخر دکور ور تیختند که گم اول ایتا چه سیلاو لرگی را وڑی دی او مام که دیل لرگی ٹول کردی دی توائی که
لرگی ٹول آوا مام پوچ دفی مائنس تا ورگاٹ نشی اسی نا چی وی دی سی او تسا بد تسا آغا نور خلکو تم ورگاٹ کم. اے خلکو اے او تسی لاو لمائنس را اوزی آغا دی او دو گرون پسرون بیاو ریزی کردی.
یارا خدای داد گلیا ملگرائی دی دیر ویار سڑائی دی چا خبر په ساتو کې تیلی دار دی ته وایې ښه
کوم ملګری بې
کوم ملګری بې دا لرګي چې ټولوي دا په خپله موسا ګل ته وایې ښه
ښه زه دې بدمشه نو دا هوښیاري په څه کې ده خو مې پې خبر کا که نه
لږ نه ډېر به دې پې خبر کړم. ستا د ځوانانو په شورا کې مې چې د سربند پخولو خبره وکړله
یاره بې شکه تا خو دې نم که د ځوانانو شورا خلک اشرته نه و راایستلي او سربند یې پوخ کړی نه و اوس به سیلاو د ډېرو خلکو ځمکې وړې وي.
خدای دادا په عقل ښه ده، ته ګوره د سیلاو سفید څو غټ لرګی را وړ زه ورځم چې را وینیسم.
لیونیا مه ګورې او سفې نور هم زورور شوې او را وګرځم همدا لرګي دې بس
لږ وار وکړه ته وایې ښه دا لرګی را نیسم. هلا هلا خدای دادا را منډه که در نیسم دی چې سیلاو وی وړو
ګلالۍ په کمپیوټر یې څه شی لیکل؟
د شرکت هغه نوې حسابي ده هغه جوړوم.
یاره ګلالۍ بېتا مې د خدای نه کي که ستا مرسته نه وای له ما نه خو د شرکت حسابیو بیخو لاره او ګودر ورک کړی و.
اسلامه زه او ته له یو بل سره په ژوند کې شریک یو نو د شرکت کارونه به هم په ګډه کوو. رښتیا د دفتر نور کارونه څنګه روان دي؟
د شیطان غوږونه د کاڼي وي ډېر ښه روان دي خو له شریکوال نه یې چې کوم تاوان کړی دی د چا خبره د هغه لپاره به ښه سخت کار کوو چې شرکت مو مخ په بره روان شي.
وایي چې وخان ساتې دروازې به لوړ ږدي په تجارت او د شرکت په کارونو کې خو له ګټو سره تاوان هم کله کله وي.
هو ګلالۍ دا خبره خو دې بیخي سمه ده، تاوان خو مو ولیده خو اوس به د ښې ګټې لپاره کار کوو.
د ګټو لپاره به په هر کار کې اول ښه فکر کوو، هره خوا به یې سنجوو. له ټولو نه لویه خبره ده چې موږ په خپل کار کې صادق اوسو او اخلاص ولرو.
ته ښه وایې ګلالۍ، اخلاص ځکه ښه دی چې سړی هم ځان ته خیر رسوي او هم نورو ته، د خلکو باور هم لاسته راوړي.
بله دا چې د ښو مالونو راکړه ورکړه به هم شرکت په پښو ودروي.
ګلالۍ، نامې خدای دې ښار ته چې راغلی یو دومره تکړه شوې لکه سم د اقتصاد پوهنځی دی چې ویلی وي.
ولې تا نه دی اورېدلی چې تجربه د پوهې مور ده؟ رښتیا ښه شو چې راپه یادې کړه، زړه مې دی چې په پوهنتون کې ځان شامل کړم.
په پوهنتون کې؟
هو، که په زړه دې وي قول دې م راسره کړی و. نه پوهېږم چې ته ولې داسې حیران شوې.
نه هسې
هسې نه غواړې، خامخا دې څه په زړه کې شته، سپینه خبره راته وکړه.
ما ویل چې د شرکت کارونه مو نوي پیل کړي دي، چې ته پوهنتون کې ځان شامل کړې نو د شرکت کارونه به څنګه شي؟
مولوی صاحب څنګه دازه دې خوښ شو؟ دا زموږ د جرګو او مرکو ځای دی.
ملک صاحب نوابه، ماشاء الله ډېر ښایسته ځای دی، دا شاوخوا ونې او دا پراخ چمن، د سړي زړه پکې خوشحالیږي او ذهن پکې آرام وي. بسم الله وکړي او خبره پیل کړي.
مولوی صاحب اجازه خو به وي چې اول زه خپله خبره وکړم؟
اجازه ده، فکر کوم خبره خو هماغه ساسو د خورکۍ د حق او میراث خبره ده.
او مولوی صاحب هماغه خبره ده، خدای دې وکړي چې په حق کې بې انصافي ونه شي.
ملنګا مولوی صاحب له ما نه پوښتنه وکړه، خو تا بې واره پکې راودانګل.
بې واره مې نه دي دانګلې، یوه خبره تا وکړه بله خو به ما هم کوله. که یا
خیر دی ملنګا او سردار، یو بل خبره به په سړه سینه اورو، چې خبره په خوشحالۍ او د ټولو په خوښه فیصله شي.
ملک صاحب نواب خو فرمایل د خبرو مسنونه طریقه دا ده چې په نرمۍ وشي، د چا سپکاوی پکې نه وي او د بل خبرو ته غوږ هم کې خودل شي.
مولوی صاحب هوښیاران متل کوي، وایي غوټه چې په لاس لاسیږي غاښ ته یې حاجت نشته.
سردار خانه غواړم په دې خبره پوه شم چې له دې خبرې دې مقصد څه ده؟
مقصد مې دا دی چې خدیجه زما خور ده، زه وایم چې زه به په خپله ورسره جوړ شم.
ته به څنګه ورسره جوړ شي؟
او ملنګه اوس نو څه را باندې وایي، چې کله مې خبره ورسره وکړه تاسو ټول به پې خبر شئ. سردار خانه هر څه دې چې په زړه وي په سپین میدان یې ووایه، که څنګه مولوی صاحب؟
او نو مونږ او تاسو خو د دې لپاره راغلي وو چې د چا حق تلفي ونه شي او حق حقدار ته ورسیږي.
مولوی صاحب خدیجه زما خور ده او په ما حق لري، دا ټولې پیسې مې ورته راوړي دي، په دې به خپل ژوند جوړ کړي.
سردار خانه دا پیسې دې ځان سره وساته.
یاره خو ملنګه.
سردار خانه غوسه دې وخوره، له خپلې خور سره چې هر څومره کومک کولی شي د خیر خبره ده، خو د میراث حق به یې خامخا ورکوي، ځکه چې دا یې پر تا حق ده.
بلی درنو اردوونکو، د یو کلی زرغګونو اونیز ډرامې ته غوږواس وړاندې د همدې ډرامې پاړوند ژوندي بحث مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. د دغې ډرامې په 253 برخه کې مو اوریدل چې ملک نواب، سردار خان او ملنګ له مولوی صاحب سره ناست دي او مولوی صاحب په یو کورنۍ او ټولنه کې د ښځو د میراث او نورو حقونو په باره کې له دوی سره خبرې کوي. د دیني عالمانو هغه خبرې چې د ښځې د میراث او نورو حقونو په باره کې کوي، ستاسې د سیمې خلک یې څومره عملي کوي؟ که دا خبرې او واز او نصیحت عملي شي کومې نتیجې به ولري؟ په دې اړه وړاندې له تاسو درنو اردوونکو سره خبرې کوو چې ستاسو نظرونه په 0999 شل 15 او 0923225 شمېرو مونږ ته را رسیږي. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په 0906901 شمېره غږیز پیغامونه هم راته پرېږدئ. په خپرونه کې مو دینی عالم مولوی طالب الدین قدیری ته هم بلنه ورکړې و چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړي، خو لای حضور نه ده پیدا کړی. ولې ستاسو درنو اردوونکو پیغامونه اخلو، ستاسو د سیمې حال پوښتو او تدې تر څنګ تاسو کولی شئ غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. چې زمونږ ځینو اردوونکو د اونۍ په ترڅ کې دا کار کړی دی، کله چې دوی دوشنبه په ورځ مازیګر 4:30 بجې ډرامه اورېدلې، دوی د ډرامې اړوند په حقوقي موضوعاتو راته پیغامونه پرېښي دي. مخکې له دې چې ستاسو مخامخ اړیکو ته درشو چې شمېرې مو دي نوي شل پنځه درس چلويخ او صفر وسوه اته دوه دوه او پنځه پنځه او پنځه پنځه ورزو د غوردونکو پیغامونه ته چې مونږ ته دوه نه پترس کې دام دي موضوع پاړه پیریخي دي.
بله السلام علیکم. بیا هم در سره په لیکه کې صبری مایا وردک د وردک مانا تل کنی ولې دا نو زه غواړم محمد هغه پیغام تاسو ته پرېږدم چې زموږ په سیمو کې خو واقعا د دیني علماو هغه کوم امر چې دا کنه ډېر مثبت وي همیشه ټولو ورته غړی کېږده او باور وکړئ منل کېږي. د زور د جبر کار هم نه ده، په خپله خوښه په خپله رضایت اوسلمه په هم موضوع همدغه نظر پرېږدم او د پیغام د نشرېدو په هیله.
بله السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لمړی دی آزاد راډیو ټول او اوریدونکو او کارکونکو سلام وړاندې کوم. بارلی سلام د حزمانو ولی الله شمس ته د خوښ ولایت ته حاضر دی. حاضر د تعلیم په اړه دومره وایم چې چیرته ښځې تعلیم کوي او د اسلامي حجاب مراتبي نظر په بشپړ د تعلیم ملاتړ کوم. که چیرته اسلامي حجاب کوي نو زه تکرارم وایم چې زه د دې تعلیم ملاتړ کوم. مننه.
نمونه نکیش به احترامات ازاده رادیو طولو کرکون که آم را دیم که توران لیکن ساسی دو موضوع که حد رو بگرد دوان چه زبد اسکولی سنی حال رو بگردی کم مخصوصی نکی میرمه لیکن دین پوهی دلی چه این موقع در سلار پتا میراد که حد برخست چلا نو بیا سپتال دینی علامه و دی منبل و اغم الله ری ندی تا داغا و روز و بدی بانی دی پوهی دلی دی چه موقع حد در سلار پتا میراد که سلا او ځینې ځینې خلک ورکوي. داسې خلک هم شته د دیني ورکوي لا تر اوسه یعنې د کامله پوهه نه لري. زما د دیني علماو څخه دا هیله ده چې د جمعه خطبو کې او هر ځای خلکو ته دا پوهاوی ورکړي چې دا میراث حق لري. او لکه څنګه زه تاسو د خپلې سیمې حال وایم چې زموږ په سیمه کې دا اول ورته دا اصل لکه افغانۍ وو نو دیني علماو دا وویل چې دا ناروا ده. فهمي کې اوس هغه درې لکه پورې رارسېدلی ده. اوس خلک ډېر خوشحاله دي. دیني علماو خبره ټول خلک مني، که خان وي که غریب وي که هر څوک وي مني. دیني علما ډېر رول لري په ټولنه کې. مننه ستاسو څخه ډېره زیاته مننه.
خندباشای ما د تاکسیا ولایت نه زتا پیغام پرګدانم. دا کوم حواله په افغانستان کې روان دي. دا باید نور ختم شي. باید دا ولایت رو جنو چې په کوم روان په افغانستان کې دا وته باید د پټک کې خوده شي. دا د نن کسان دي چې د نور چې د نور ژوند ته نګوري او له خپل د بلزم په خطر کې چې په شپه خلا کې په طلع خلا کې په شنه کې ودی. دا باید مخه دا باید مخه ونیول شي. تاسو وګورئ چې نو خدمت کو دلته کوم کوم دی دا ولاته ته مشتره شم افغانستان د دې طرف هغه صفه دا راځي قرار لري نو دا.
بلې ډیره مننه درنو اردوونکو چې تاسو په خپل سیمو کې د دینی عالمانو د رول په اړه ځخ را سره خبرې وکړې او مهم دا چې تاسو ولې چې نتیجې هم ورکړي د عمدارنګ په نور حقوقي موضوعات مهم څرګندونې را سره درلودلې. تاسو لا پیغامونه په 0 وسو شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره را رسیږي. مخامخ اړیکو ته ورزو چې زمونږ ګڼ اردوونکو را سره په لاین کې شته. د دوی نظر په دې اړه پوښتو چې تاسو په سیمو کې دینی عالمان چې په کومو مهمو موضوعاتو خبرې کوي، آیا خلک پرې عمل کوي کنه، او په دې برخه کې کا په تیروم د میراث د موضوع په اړه واز او نصیحت کیږي، نتیجې به یې څه وي. اوردون کې را سره ستخ پرون تستړی مشه په خیر راغلی.
قابل یوسف خان زدرنګ سلطاته سلامونه وړاندې کوم. د آزادې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولې وادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. چون چې بیا موضوع د میراث او ډیره شو موضوع هم ده، مخکې مشه د لامیته دغه نظر وړاندې کړی وو. عثمان زی خور ته چې را د میراث مسلې ډېر وڅېړي ولی په دغه باره کې ډېر خلک آگاهي نه لري.
خیر سي خیر سي پښتون مهرباني. د همدې موضوع په اړه باندې تاسو هم تل ښه نظر څرګند کړی دی، په اهمیت باندې را سره غږېدلی. یو دیني عالمان دي چې تل خلکو ته لارښوونې ښیي او د دیني ارشاداتو څخه خبروي. نن په دې غږېږو ستاسو په سیمو کې دیني عالمان په دغو موضوعاتو غږېږي کنه، او که غږېږي نتیجې څه دي؟
زمور په سیمه کې مخکې خو د میراث په باره کې زدران صاحب پټول کې دغه په شارو کې لا څه ناڅه میراث ورکول کېدی، خصوصا په قرا او قصباتو کې. دغه د میراث مسله خصوصا په پښتني سیمه کې ډېر شرم وو. یعنی که به یو لور دعوه کول چې زه میراث غواړم، دا به امزول دغه شی ولا کوي. نو ورته پیغور او کور کلی ته به ورته پیغور او خلکو به ویل چې پلانی دونه بیا یاد شي میراث اخی د پلار نه یاد ورور نه.
اوه
اوس الحمدلله څنګه څنګه ورکول سره د خلکو ته خصوصا په شارو کې نه دي. شو وخت راغلی زموږ په سیمه کې زدران صاحب چې خلکو خپل خوندې سفین د میراث په خاطر باندې په جهالت کې مخکې د اسلام په صدر کې چې اسلام ظهور نه و کړی په هغه وخت کې هم دغه خرافاتو د نو یعنی چې نر خو د زوی خو د پلار په حق کې د پلار په دنیا کې حق درلود ګرد میراث د زوی و ولیکن د میراث خدای تعالی نازل کړي دلته مقام هغه والا مقام زمر د خور او زمر د لور سرګن کوي خدای تعالی وایي یوصیکم الله و فی اولادکم للذکر مثل سین فین کن نساء فوق اثنتین دلته دا آیات میراث نازل زو خدای تعالی زمر خور او زمر لور او زمر مور ته یو لور مقام ورکړي نو اوس کچیر
قرسی پښتون د جهالت له دورې خو اوس وضعیت خورا ښه شوی دی په خو ولې ځینې نوړه اوس هم رواجونه شته حاکم دي تاسو اشاره ورته وکړه اما دغه سره مقایسه نه بلکې اوسنۍ وضعیت اساس پسې موږ څنګه دی یعنی د ښارونو سره پرتله نه ولې
الحمدلله زدران صاحب یو خبره کوم به وزیږه الحمدلله اوس موږ په سیمه کې هغه دوران هغه سابقه دورانو ته چې وګورو اوس الحمدلله خلکو اګایم پیدا کړی ده خو یو ژغ زه پر علماو په خپل زه په دیني علومو کې دکتورا هم لرم سند هم لرم او زه په سترګو نابینا یم شاید ته به خبر یا به نه خبر
مخکې یادونه کړې ده او
یو ژغ زه پر علماو کوم پر هر موضوع دي خبرې وکي خو پر درو موضوعاتو دي ډېرې خبرې وکي یوه موضوع دغه د میراث موضوع او بله موضوع د مواد مخدر موضوع بله موضوع دا د ښځو زموږ د خوندو د حقوقو په موضوع دي ډېرې
ډېر مننه کرسي بشن خیر استاذ نظر او چې را سره شریک مو کو د موضوع په اړه متبصره هم درلودل بل اردن کې تورزو چې دا وخر زمونږ سره په تماس کې دی نو پښتنه مغه ده چې استاذ سیمه کې وضعیت څنګه دی د نیالمان په د میراث په څیر په مهم او اساسي موضوعاتو باس کوي کنه او که کوي نتیجې څه دي نو ځان را تعارفي کا د غیر استاذ نظر او مهرباني.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. نوم دې؟ عبدالرحمن روڈ مہربانی موضوع پڑھ بند نظر اور
ماشاء اللہ سر موضوع میں انتخاب کرے گا اللہ تعالیٰ خیدر کے صدران صاحب خوشحال موضوع پر اسلام نہ منل گیا کسان کی میراث خوند تھا یا لون تھا یا کورونا نور کسان کی میراث ٹھاک لگے نہ من دیکھ اللہ تعالیٰ جلوائی ایا مسلمانانو په څیر بکار کې وایي تاسو په خپل ځای کې ځان کې د اساس نو کوم دې کار دا وکړو چې په خپل ځای کې اسلام ومنو کوم چې الله تعالی له حکم چې موږ سره ویدا په کور کې ځکه چې ادي اسلام اني چې ټول نه ځو کو کې ټول برپا کړی چې موږ منل دي او انسان کرامت ځکه چې څه دی او مور ده څه دی او خور ده څه دی ټول نه او ګور اسلام دې لپاره هم رالي چې انسانان د شیطان دی عبادت الله زه وي عبادت سره ولي
نو نو عبدالرحمن چې موضوع ته ډیر لری شوی نو پټوله کې یعنی اوس خلک دا حق چې بیان شوی دی او تاسو ماشاءالله پر معلومات لري ورکوي عملی کیږي
موږ په ورخالی کې الحمدلله د صالح علما کرام چې الله تعالی زل خیر ورکړي دا حقوق کې د شوز دی نو پر رسول جی دا بس کار نه یې سول کې خلک په دې ویل نه پای کار سره کې یې نو پر رسول کې یې په کنا سره کې نو تری باندې ته یې نو خپل څه کړې ډیر
مننه
زه دا وایم چې دا د دې کار رس دا خلک په دې باندې کې دا مو کې ځون دی بل مو ځم بل سره شریکت یې څه د نور مشکلات نه لري بر د حجاب یې سره شریک دې مخامخ شي دا د شو د حجاب باندې موضوع مې دی را پورته کې او د شو د تعلیم او تربیه دا ګور په نصاب کې کوم څه دی نصاب او اصلاح او په حجاب کې د هیڅ څوک د مخالفت
نه دی اتمن لګي ډیر مننه اتمن پر اذن کې خبرونه کې کرا سره اوس په ټولو موضوعاتو باندې غږی او استاذ نظر مونږ ته خورا مهم دي چې را سره شریکوي د اړوند ډرامې جوړیږي او استاذ نظر مهم دي بل اردن کې ته او خو ورکو چې را سره خبرونه غډون وکړي زمونږ د نن ورځې ملما مولوی صاحب طالب الدین قدری هم سټوډیو ته تشریف راوړي به د نظر اخلو خو دا وخت تاسو سره ستړي مشه مهرباني مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کوي کوم ځنه داړي کې نیولی
نو خالد خبرې کوم ول قبل
خالد خان د موضوع پر اساس نظر اورو مهرباني
موضوع خو خبره ده بس دا د ما په نظر یو خور کوند شي بس وړو ماشوم ته کې نه دا یو بل لوی ناروا ده بس ورو ورو ټول پښتنو
ولایتو کې بس رور ټول کې دا ریواج د غټ
او
علما حق نه ورکې بس رور د مزکی ودي دي شي حق علما نه ورکې بس رور ډیر کم کم خلک ورکې دا ډیر د کم ریواج د بد ریواج ټول افغانستان کې ریواج ده
او خپل علما په دې موضوع غږیږي نه تاسو ترې په هوای لري عامه په دې پرټینګار کوي خالد خان اړیکه وسلې دله برتبه اردن کې ته شاید وخت پیدا نشي خو یو ورستې اردن کې چې منتظر پات شو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي هغه ته ورزو مولې سي برته تاسو بیا راګرځو او مهرباني تاسو را سره احساس الله نظر اورو مهرباني لن نظر دی اورو
لن نظر مې دا غاده سي د ښځو په اړه کې تر ټولو نه نه ما کولای شو چې د ښځو په مسلو باندې خبره وکړي رڼا واچي او په خلکو کې ډېر تاثیر لري علما او نظر د ځکه چې حکومت هم چې دا راوکړي چې موږ د ښځو حقوق پوجي وو هغه د میراث په مسله هغه د ښځو بدی کې ورکول په مسله دې شیانو نه غيږي یوازې د ازادۍ په باره کې غيږي نو زه ما نظر دا ده چې تر ټولو نه مخکې علما کولای شوای دیني علما هغه د ښځو په باره کې دا شیان ووایي او خلک یې منیم او زموږ په علاقه کې چې ده ښځې په بدی کې ورکې خو هغه اوس د طالبانو له طرفه د کلکه بندې او په منځکه کې د علماو په خوله باندې په قطعي صورت باندې خدای کول منې دي په ټولو قومو په ټولو قبایلو
کښې
د میراث مسله او دا نور شیان
کم دے مستقیم کا جواب راکے خلق استاسو رول خورا مهم گنی پر ٹولنا کے اتاسو دے میراث پسیر پر مهم ٹولنیز و موضوعات و حقوقی موضوعات باندھے بحث کرے دے اور دن کو تم کافی اندازہ درا سہولی دیدار سو
بسم اللہ الرحمن الرحیم نتن هم مو او بلکی طول علماء کرام و اغا چه چه پا قرآن حدیث یا پا دی جامع و علمی قانون که اراغلی اغا طول ارسوه دیدیم او پرمایی دیدی قرآن پرمایی که دی زکر مثل حض الانسان دی کدی دی پارا نیم دو غده چه ناری نده خود دی خدا با دبل دی مر پترب که بی آلتا میراس دیدی
دی میراس برخوری
دو غوی حقاق یو پا دوکی گی نو خبر دلتا دغا دا چه دغا لوی قانون علمی دغه سیوره دغه نفس او هوا خصوصا د غربي تمایلات دغه یو سیره په چولې ده نو د خلک د سیره لوندې دی یو ده خبره ده په دوه وخت کې او بل ده خبره چې د خلک په اور په ودوت کې مندش د اول نارغلی لري چې د خلک مندش محکوم پات شو یم محکومیت سپورت دی درېم دا خبره ده چې د خپل بیچارګانو مغه کله چې د ازدواج سلسله وشي بیا اولاد پیدا شي بیا دغه سلسلې د مول ورک شي دوی همغه محبت او شفقت دغه د خپل اولاد کور به هغه کې سره اخته وي ګرفتاره وي نو دلته مسئولیت علمي قرآني چې ضرورت بشر دی او شد ضرورت ورته بشر لري دو حدود مقررات د خلکو ته
خپل د کړي بالکل اردن کوم ساسو په هغه اهمیت باندې چې رول باندې چې تاسو په دغه موضوعاتو بیان کې خورا زیات تاثیر لري او عملي کولو کې تاسو یوازې بیانوي کنه خپل ټولنې تاسو بیلګې لري چې فرض موږ خپل دا کار کوو په اسلام کې راغلي دي زه خپل کورنۍ نه شروع کوم تر څو تاسو په ټولنه کې یو بیلګه وي د نورو لپاره
او نو اصل خبره خو دا ده چې نه تنه زه زبته دواړه زبته دواړه چې په استودیو کې یو اول مسئولیت د مو دي چې اور په مخ موږ تاسو دا کور کړی که نه دی کړی او کوم نه وي کړی بیا په نور خلکو باندې تاثیر نه کوو نو الحمدلله تر هغه پورې چې ما ډېر په مخ کې دی موږ سره خویندې پاتې وي بیا حضرت والد صاحب دا وصیت کړی وو چې د حقوق به اتمن ورکوئ ما ډېر خپلو کاکاګانو سره ډېر سخت مجادله وکړه ورسره ونه منله مورته د یو وخت کې تاسو په یاد وکنه د داوود خان په وخت کې دا د توجیه د دوم ځکه چې لري کې بیا مو چې دغه بهترین وخت نو دغه کې د حقوق ځان ته بالا
دا خو هندو برخه معلومه شي
نه نو بیا غوښته ورته چې اوس یو موږ د پوره
نو بل اخر اوس ور کړی دا
کنه بل اخر الحمدلله هیڅ کله
او د مبارزه غواړي
او د مبارزه غواړي یو د خبره ده بل د خبره چې الو په تو باندې نفس خبري خو موږ په هیڅ وخت کې حتی دین کو دی پر پټلو کې اگر چې دی به وکی وزنه مگر ډیر پرسم چې په وخت نه کو کې دوی ته دغه توصیه مو همیش کړی ده هم په امور دینی وي کوم په دنیاوي وي کوم د یو خپل مسؤلیت مر په کړی مو ډیر په کلک ورته ویل
د دوه موضوعاتو باندې چې تاسو بیانوي د میراث چوننن باسته ډیر نور ټولنیز حقوقي موضوعات دي تاسو بیانوي اوردون کې اخلي برته څاروم پکوي چې تاسو په جماعت کې کوم مختدیان دي تاسو په سیده څومره عملی کوي دوی څومره پرېزګار دي په دغه موضوع
د خبر د ستوري مهمه ده د خبر بدبختانه چې د ټولو نه پورته ده او هتو مهمه ده چې د مو نه دویم مسولیت بلکې نو دویم به ول دوه مسولیت چې تاسو له رسونې
ده بس په کوډي
رسونې چې دا وخت خلکو ته ورسېږي او بدبختانه چې دا کور د سي په تایید سره نه دی شوی ځکه دا سي مهم نه دی ګان شوی ته خبره چې دا سي وای چې علاوه په د تبلیغونه بیا یو بررسی دی
کوم څه کار خو هغه رسول دی بیان دی او نو قوانه لرو چې عملی کو نو ډیره مننه مولوی صاحب د خبرونه وخت کم ول اردن کو نظرونه را سره خورا مهم شریک کړو د خبرونه د دې ساعت د مهمو خبرونو وخره رسیدلې زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم د خدای پمان